دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکښو ښځو او نیمې نړۍ پروګرامونه اوریدلی شئ. خو د هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته لومړنۍ لیدنه کړې ده. دفاع وزارت وایي د اروزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادلي کې 15 وسله وال وژلي دي. او د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته لومړنۍ لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم شاوخوا 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته ستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم په یوې ټلوالي موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شوی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه درک په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. دفاع وزارت وایي د اروزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادلي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي د تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کومنډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دوی وایي دغلته 6 وسلوال نیول شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه زیاته کړې چې د هلمند په نادلي کې هم په یو هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 1 ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه وشل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امنی ازادي راډیو ته وویل د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوې وه. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوې وه له سیمې تښتېدلی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمیشنران به له یوې ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمیشنر او منشي علي رضا روحاني دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمیشنرانو د لوړې د مراسمو په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو کمیشنرانو درېیمه برخه ښځې جوړوي، خو یوازې 15 ولایتونو ته ښځینه کمیشنران نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته شوي، خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي پلټنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د څېړنې لپاره د یو قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې اخیستې. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافي اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې په اسانۍ د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره کار کوي او له نورو ډلو سره به ائتلاف وکړي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 298 څوکۍ نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 48 څوکۍ خپلې کړې دي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریح خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو غږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون، د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمو پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن ډی مستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په شنبه کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یوه سرمشریزه جوړه کړي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې مشر رابرټ موګابي نوم په کاندیدانو کې نشته. نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 15 کلن ایمرسن مننګاګوا او د ډیموکراټیک بدلون د غورځنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند 40 کلن مشر نیلسن کامې سامخکخ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر 4مې نیټې پورې راڅرګند شي. دوستان اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ چې له کابل نه زموږ همکاران وړاندې کوي.
بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په دې څه کم یو ساعت خبرونه کې درته د مخکې خزې او نیم نړۍ دوه اونیزې خبرونه لرو او هیله لرم چې تر پایه یې را سره واورئ. د مخکې خزې په خبرونه کې چې د ازادي راډیو له څپو پرې کې دا اونۍ لملالې شینواري سره آشنا کوو. هغه میرمن چې په بیلابیلو برخو کې د ټولنې او هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځېدلې. د ملالې شینواري روانې ژبې د تحصیل سوي او تجربو د ټولنیز جوړک سره آشنایی او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغې د مهال تر لوړو موافقتونو رسولې ده. په روانه خپرونه کې تر دې دمه د ملالۍ د ژوند په سفر بریالیتوبونو ستونزو او کړاوونو غږیږو. خو مخکې له دې چې له هغې سره خبرې پیل کړو، فرشتې مرسلې د ژوند په اړه لږ ډېر سره ټول کړي هغه اورو.
ملالۍ شینواري د زرګل خان لور په 1345 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړې د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکې ده چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالي لیسې څخه فارغه شوې او د لیسانس درجې سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15مې تقنیني دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوې چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وې. له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکاره ده. ملالۍ شینواري د سولې عالي شورا په ترکیب کې د ولسو ښځو له ډلې څخه ده چې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلې درنو اوریدونکو، د ملالۍ شینواري لنډ ژوندلیک مو واوریدل. تاسو شینواري صاحب لږ څه ویلو نه خلاص کړئ، خو لا ډېر څه ویل تبن پاتې دي. تاسو خبرونې ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي، ډېره زیاته مننه چې زموږ خبرونې ته مو هغه خوند ور وبخښه او خبرونې ته راغلئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې دي تاسو ته او تاسو د دې خبرونې درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ اوسی.
ډیر مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري تبندوی به هم تشویقیږي او خبرونه کې بعد دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. نو اوریدونکو کتا سره سره اړیکې نیسي 0999 203 1540 او 0998225 غشمیري دي چې تاسو او مونږ سره وسلوي. کول شي ملالۍ شینواري سره مخامخ خبرې وکړي، د هغه د ژوند فعالیتونو په اړه باندې وایي او یا د خپل سیمو په لوسیمو کې د مخکې خزې پاړه مونږ ته خپل نظر څرګند کړي. شنوارې صاحب، تاسو د زده کړو د دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې، یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړی وي که د کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړئ که نه؟ ستاسو خپله هڅه وه؟
زه لینې کمرغه چې په داسې یوه کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار مې یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیات وي ماشاءالله. زما سره ټول موږ وخویندې یو. نو د وپتیله چې د دې لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو زه د لسو کلو وم. او کله چې مې مور مړه کېده، خدای دې وبخښي، نو زه هلا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي په دې اخر کې ما ته مخ واړاوه، ویل چې نور خویندې زما نه مشرانې دي، صرف یوه خور ما نه کشره. نو دې ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې.
په دا سال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت ندیر وقت به برخی شو. خو دو خدای پاک به هر کار کی او حکمتی ز اغه وخت شای ډیر خفه شویم، ډیر زیات زوریدلیم، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډیر خپل پلانونه هم لري، ک به د ورځ راځي خې ورځ هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډیر کړکی چن حالتونه لیدلی، ولې کله چې انسان تر ووزی او بیا پاغه یو 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 د سکون پی و نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول استړیاوي یا ټول ناخوالی بیا ورته د دې په ځای چې ډیر ورته درد ورکه بیا چې لکه د یو قهرمان احساس سړی ته
کله کله بیا سړی له ډیر درد هم خاند هم ژاړي داسې سندر باندې راغلي، ځکه سفر ته بند ډیر زحمت و سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډیر، نو کله چې زه د دوی د خوالی یو یا یو دغه آواز اورم، خبرې اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي، ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت.
او طبعا بیا مشران خويندو تاسو هڅولی هغوی تاسو ذکر کړي وي خپل درسونه ویلي.
زما ټول خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، ګرچې زما مشرې خور ښوونځی په هغه رسمي شکل نه دی لوستی، ولې بې سواده ښځه نه ده، لوستې ښځه ده، امې دیني زده کړې کړي دي او امې په څنګ کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې زما مور هم خدای دې وبخښي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه په نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کومه ژمنه کړې وه هم پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړې وکړې، وړاندې مو بیا مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو چې څنګه فارغ شوم، د زده کړې او کاري ګډ شروع کړې، ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکړي، دي زه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د 18 کال و چې ما اولین کار شروع کړ. لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلمه شوم، په هغه ښوونځي کې چې ما په خپل ابتدایي ښوونځی لوستی وم. زه چون هلته ډېره مشهوره وم، معلمانو پېژندمه، نو بیا زه په هماغې مکتب کې د خپل اولس کلو ما ښه به یادېږي چې حتی د شاګردانو سره مې ډېر تفاوت نه لرل.
او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کوو یا زده کړې مو پیل کولې، دا به مو انګېرله چې ښه او بدې خبرې به درپسې وي، د ټولو ته مو څنګه وګور کړی وو؟
نه، هغه وخت کې خو بیخي ډېرې مشکلات، ځکه تاسو پوهیږئ چې په یوه ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې ښځې لرو، دومره خبرې شته دی، نو که هغه وخت کې چې موږ نوي هغه خصوصا بیا په شینوارو کې نوي پیل کوونکي کورنیو نه وو چې موږ ښوونځي ته تلو، ما لوړې زده کړې م کړې او بیا مور پلار هم راسره نه وو، نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته، او خصوصا ما ته مې د پلار نوم عزت ډېر زیات مهم و. تر ډېر وخت ما چاته نه ویل زه د چا لور یم، ما ویل خدای مه کړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي، ځکه دلته د لورانې اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي. په داس حال کې چې زه مخالفه یم د دې خبرې، زه هم چې لور او زوی دواړه کړی شي چې ښه او بد اوسېږي، یوازې لورانې نه دي چې ستاسو حیا ده، ستاسو زامن هم ستاسو حیا کېدي.
تاسو چې اوس زده کړې کړي د نورو خویندو یادونه مو وکړه، فکر نه کوئ چې د زامنو یا د کور کې د ورونو تشه مو ډکه کړې، ځکه تاسو اوس کار کوئ، زده کړې مو کړي، نوم لرئ، هر څه؟
زموږ په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جیلې نشي کړی، دا خبره بالکل نشته، فضل له خدای ده. زما خورځې دي، زما وریرې دي، زما او سرمایه گذاري هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو. زما کورنۍ نو یوه مستثنایي کورنۍ نن جوړه شوې، ځکه داسې کورنۍ به په افغانستان کې ډېرې کمې چې په جیلې سرمایه گذاري وکړه، په جیلې باندې باور وکړه او د جیلې ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور
جنس.
او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم، زما پلار به همېش ویل چې زما لورانې به د خلکو د زامنو نه مخکې. نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره، زموږ د کور جینه کې نه همېش تکړی.
اوریدونکو ته هم ورزو وروسته په خپرونه کې له تاسو سره هم پاتې کېږو. خپله ځان راته معرفي کړی او که راته ووایي چې کوم ځای نه ماړي کنې ولي. وعلیکم السلام،
مننه کوم در سره پاره کې ما فلغفار پردیس زابل ولایت څخه.
فلغفار پردیس ل زابل ډیر زیات په خیر راغلی، تا ساتمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوی یی، وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وی، څه به ویل غواړی؟
مننه کوم، بلې ګران خور خبرې مو واره ول په دې خبرې زه ته مننه سي، تخپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي. او کنم دا چې د سوات وړاندې توه ما زه خپل د زبل ولایت د چپان ولسوالۍ تحصیل نه د بسنه کلي اوسېدونکی یم. هلته تاب پوهنیز مرکزونه دا هېڅ هم نشته. کله چې د سواد په اړه د چپ نمبر واخلي سارا خلکو ته هغه ډېر بدې خوندې باید درس ووایي. خوندې کې څوک پوهېږي چاپ یې ګټه معلومېږي چې درس ووایي درس یې څومره ګټه لري ځکه چې موږ ته معلومېږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړېدای شي. اکثره خلک داسې دي چې ګر سره و نارینه ډاکټر ته مېرمنې ورولې لانه ودانه محرمه سوی دي وګوري یا هم ویرانځ وګوري آیا که موږ څه کار وکړو چې موږ به خپل هېواد ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول له خارج څخه آیا یو کومه ځای راول له خارج څخه یا یو ډاکټر به له کومه ځای راول یو نرس به له کومه ځای راول؟
تاسو د ښځې ونډې ته مثبت نظر ګورئ او مهمې ګڼئ؟
بلې، هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په وخت د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په هر څه باره کې باید چې موږ فکر وکړو باید چې موږ درس ووایو. لومړی دا درته وایم که ما پیغامونه هم پرېښي دي نو نه پوهېږي چې نسفي وي که نه. موږ ولسوالۍ کې پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري.
هیله کوم
احمد
خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه ویل غواړي؟
وختمه چې د شنواری څنګه وختنه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنواری څنګه چې کوم څه کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنواری کې نه دی خو بیا هم که د شنواری د پاره څه کړی او دا تلم کې د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم او کامیابه شوی هم. تاسو ته به مطمئن لږ ډېر څه ویل لري. بل اوریدونکو ته زو خبرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ. د اغلی شینواري د ژوند په اړه کرا ته ووایه که څه پښتنه لري هغه هم اخلو.
عبدالرحمن ننګرهار نه.
او مهرباني
موږ هم ډېر خوښ یو چې زموږ د ننګرهار نه یعنی په دې سوی یو
شخصی پختن جواب وایي فعالیتونو ته پټول کې پڅ نظر ګوري هغه دمګړی د افغانستان د سولې په عالی شورا کې دا څه پیغام به ورته لري څه موضوعات تعقیب کړي ستاسو په نظر؟
دا خو موږ خو مثبت ورته ځکه ګورو چې دا د یو وخت بریاله وه د دې ستونزې د خپلې لیدلې د ټولنې که نه د ټولنې درد دې سره دی نو مثبت ورته فکر لرو
په ښه ډول استازیتوب وکړي. ډېره مننه عبدالرحمن له ننګرهار نه. یو وروستی اوریدونکی هم اخلو څو شېبې وروسته بیا اوریدونکو ته ورځو خو دمګړی یو وروستی اوریدونکی خپرونې ته په خیر راغلی. د مخکښې ښځې خپرونه د ملالۍ شینواري سره خبرې کوو د هغې له ژوند سره آشنا کېږي ستړي مشئ. ډېره زیاته مهرباني هلال احمد. عبدالرحمن احمد خان شینواری او غفار جاوید احمد ډېره مننه شینواری صاحب. ځینو اوریدونکو نظرونه ستاسو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشحاله وو. ځینې پوښتنې هم کوم ته ځواب ورکوئ تاسو خپل انتخاب.
افغانستان د ستونزو نه یعنی ډېرې زیاتې دي زه پوهېږم. په خپله باندې د زابل ولایت یوه ښه نمونه ده چې هلته په رښتیا هم جګړو د کبله د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او دې لپاره باید موږ کار وکړو. دا هم زه منم. ما یو څو موده وړاندې د رئیس جمهور ته یو طرحه وړاندې کړه چې په هغه کې د ښځو د خصوصا د جګړه ځپل ښځو د جګړه ځپل سیمو د لپاره یو طرحه و چې څنګه وکړی شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې په داسې یو سیمو کې دي چې هلته ښوونځی نشته، هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر، هلته معلمه ښځه نشته، نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو؟ دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو؟ موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه او لا هم شاید ورسره یي او کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي. ما تاسو پوهېږي چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته، او ما دا خپل کار کړی دی. پاتې شوه دا چې زه شینواری یم، او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید میلمانه راکړل شینوار نه ناستي. کله کله چې څومره زکړې شم هغومره ورسره همکاري لرم. زما شینوار شپږ ولسوالۍ دي او زه د ټولو یم، یوازې د یوې ولسوالۍ نه یم. خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېرې سختې ستونزې لري. موږ موین صاحب سره ما اته ځانګړې خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړی شو چې په شینوارو کې موږ د تعلیم کچه لوړه بوزو، او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لاره ورته هوارولی شو.
شینواري خپل سیمه در باندې حق لري، خو دا مهال تاسو د افغانستان شموله،
بالکل افغانستان شموله فکر کړم، اما افغانستان کې هم زما سیمه په هغه سیمو کې د چې زما ته د ټولو نه زیاته لومړیتوب نه لري. اما یاندرس نه یم چې زه بیخي اما دغه ټول سیمه چې جګړې پکې روانې دي دا زما لپاره لومړیتوب لري، ځکه لري که چېرته موږ دوی لپاره کار ونه کړو دلته به هماغه بی سوادی، نالوستی، فقر، بیچارگی، تنگدستی دا به ای او بیا به دا د جګړې سبب ګرځېږي. چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم، نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم، نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي، زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم.
د سولې موضوع یاد شوه چې په همدې ځای لږ خبرې وکړو. تاسو خو سولې علي شورا غړی هم تیر کال چې موږ تاسو سره مصاحبه لرله، مرکم لرله، تاسو قطر ته سفر کړی او پاکستان تم سفر کړو. بیا مهمه خبره دا و چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې وي، تاسو ویل چې هغوی وژړل، حتی د افغانستان وقت هغې خبر بیا موږ وژړولو. هغه اصلا داستان څنګه و؟
اصلا داسې و چې زه ته یو ناڅاپي ما ته چا وویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت زه د ولسمشر سلاحکار نه وم، نو ما ته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي، موږ قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو، بله ښځه به هم نه، دوه جینکیانې را سره وي، خو هغو په هغه دغه کې وي، یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه. زه څوک وم چې په هغه حیات کې باید ناست وی؟ یعنی دا دیته ټرک ټو خبرې وي. ټرک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او د دغه مینځ کې نه کېږي، د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینځ کې کېږي. نو کله چې زه د خلکو په استازیتوب هلته لاړم، نو زما وظیفه دا وه چې زه د خلکو پیغام هلته ورسوم، خصوصا د ښځو پیغام ورسوم. کلونه کېږي چې زموږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قربانی کیږي، کله زامن دي، کله ورونه دي، او کله هم د ژوند ملګری دي چې پکې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د اغوی انزور اغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او اغې کې ذریع نه کړم، نو اغې د کبله د مقابل لوري باندې هم اغیز کاندي. نو لنی کمرغه چې په اغوی هم اغیز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه اوښکې راغلي په نامه د جان محمد مدنی وو، چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهاره یو سړی وو، هغه ما سره خبرې وروسته وکړې. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغه به خپل کار کولی. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنې ته مرزو په دې برخه کې سولې موضوع او ماته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي؟
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله هغه رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له مېرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یستې چې هغه د کلي ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه هم وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه اته کسه یا نه څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی میرمنې هم یو څلور کسه منګرا وستې کېناست. د دوی دردونه منګ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې هغوی زموږ هدف نه و چې یوازې هغه پنځوسو سره موږ کومک وکړو. ما غوښته چې په پنځوسو کې د پنځلس لکو ښځو اوازې او هغه رښتینی انځور چې بالاخره رئیس صاحب د جمهور او میرمنې په خپله وپوهېږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل ولري، د کلي ښځه بل ډول مشکل ولري. نو زه کوشش کړم چې خپله واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې یم، لاوسه پورې هماغسې خبریاله یم او هماغه سطحه باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړ، اما ما ته هغه مهمې نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ورته عزت د یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې و نو ملالۍ اوس لاړې هلته ورسېدې، اوس موږ څه کوې. زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپله اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم. کلي ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو نن وویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلی، نو شاید به تاسو باور ونه کړئ.
بلې، د موافقتونو همدې راسته راځو. که څه هم تاسو ځان په ټولنه کې احساس وایي، لا هم په ټولنه کې ځان ګڼئ، اوریدونکو ته مو وویل هر څه واضح، اما څنګه تر دې ځایه ورسېدلی؟ تاسو په لومړي سر کې په یو رسنۍ کې کار کوو، وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لرئ. د رئیس جمهور مشاور د سولې په عالي شورا کې ترکیب جوړښت کې تاسو او څو وظیفې مخته وړئ.
ګورئ، دا یو څه جرأت غواړي. څه چې کله بی بی سي ته راتلم، اول دا یو جرأت و، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې هغوی د دې وړاندې نه څوک راډیو ټلویزیون کې دې شیانو کې کار نه کړی، او زه پخپله هم خبریاله نه وم، ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه، زه د کله چې زه شینوارو کې وم، هغه وخت کې ما د ښځو ژوند لیدلی او ما لیدلی چې هغو څنګه په سر باندې اوبه راوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوال وشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څه رقم ناخوالې لري، څه رقم بیچاره دي، څه رقم مظلومه دي او څنګه خواري دي. د ژوند نورې قصې هم د هغوی ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپله لیده، نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولی شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیست شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم، نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه. تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص خاص ما د کیګډیو د لاندې نه مې د خلکو غږونه راپورته کړه او خپاره مې کړه. او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت و چې زه به د خلکو سره وم، او خصوصا د کوچیانو. هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه یریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته وویل دا سپید در وتړه کنه. نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو، دردونکی حالت مو. هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا پکې همدغه حالت دي. او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته، او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې خځې کمی دي، نو طبعاً چې ماته یو میدان خالی شو او په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي. نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی، او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د ښځو دپاره، د خپل جنس دپاره او د خپل لس د پاره ځم. نو ما دا قدم کې خود، او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم. بیا د ولسی جرګې نه وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم. بیا هغې نه وروسته دوه کاله زه په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه وم، چې دا قسمت زما په سوانیو کې نه راغلی. او څنګ ته زه هر کله یوه مدني فعاله پاتې شوم. همدا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم یم، زه مدني
فعالیتونه. دونکو ته ویلې ته هغه میرمنې چې غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږدي، دوی ته مغه فارمولا او فارمیټ جوړ کړو، دا چې څنګه سي وړاندې اوریدونکو ته هم ورزو چې څه ویل غواړي ستاسو د ژوند پاړه باندې او خپل څه کول غواړي. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا خپل مزان معرفي کړئ. بله،
وعلیکم
السلام. ځان دې معرفي کړه سره نه سلام دی راغی ما کلام دی رانغې مهرباني او استاسو اړیکه پاک صفانه د غږ د خنه راز یم دومره مو ویل چې تاسو ملالۍ شنواری ابتکار کړی او تاسو په ویاړې د مو اوریدل بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی توخی صاحب زمونږ مشنه اوریدونکو ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني بل اردن کې توم ورزو قاری سے پښتون ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي نظر ستاسو حق دی ورکولی شي د یو میرمن ونډه یو میرمنې ونډه په ټولنه کې هغې په اړه مونږ مخکې دلته غږېدلي وو لولما او سره ستاسو نظر هم په اړه اما اوس هغه څو دندې مخته وړي تاسو د هغې د سفر ته چې بیان یې کړو ستونزې یې ګاللې دي فکر کوئ اوس تر بریالیتوبه رسولي هغه یو مخکښه میرمن ګڼئ مهرباني اول پوښتنه خو مې دا ده
شنواری خور پښتنه مستاسه مستقیم انداز چې تاسو خو وسه سلاکار یاست په ټولنیزو ارسو کې د ځوانانو په دغه پچارو کې تاسو څومره د دې میرمنو ځخ یا څومره د ځوانانو ځخ د پروفیسر وزر سوال دی چې ځوانان په قراته ملت کې د ملت د ملت چیر دی او تاسو په دوره کې اوس رئیس جمهور څومره ستاسو خبرې اورېدلې دي ځوانانو سره څومره ستاره لري راخو یو پښتنه او دوهمه پښتنه نه داده چې د دې دیني زده کړو خبره وکړه دی چې زما کشر خور دیني زده کړې کړي دي تاسو خپل ذکر کړی موږ په کتابو باندې پویږو کوم کړی تر کومه ځای موږ کړی
او ډیر مننه خارج پښتون تو خیسه او نور اوردون کوچه اړیکه مونی ول خبرونه واخ کم دی هم د پښتنې جواب شي او زموږ سره ډیر پښتنې لپاتې شین وارسه
مهرباني زه په پښتون سم نه ډیره زیاته مننه وکړم چې د خځو د حقونو مدافع دی یعنی زما د حق مدافع دی دا ما ته پر ډیر خوشحالي خبره ده ما حقوق او سیاسي علوم لوستي دي او په سیاسي علوم کې هم منګه بیا یو برخه لرله د فامیل حقوق چې هغه د اسلام د پلوه منګه یو بل د غرم لرل چې د اسلامي حقوق د اسلام د پلوه غم منګ لوسته جزاء حقوق د اسلام د پلاوه غم منګل وسته او په څنګه کې منګه د نه نوی ماده د فقه تی دی هغه هم منګل وسته وی او هغه فقهي قاعده دی هغه د قاعده فقهي وی په څنګه کې کله چې شینواره ته لاړم نو زما د ډیر کتاب سره چې شوق ما ډیر کتابونه لوسته او هغه کې نو بیا د زما تر زوی د پاکستان نه راغله وغه ډیر زیات کتابونه د اردو ژبه را یو هغه په اردو ژبه کې د اسلامي کتابونه ډیر وروړي نو لنی کمرغه چې ما بیا په مختلفو برخو کې اته ما مثلا د وهابیت کتابونه چې دي د دوی په حساب باندې وي دا وهابیانو کتابونه هغه مې هم د ولوسته زه ټول شهر ول مو مطالعه مې لپاره د علي شریعتي کتابونه مې ولوسته چې هغه هم
کافي مطالعه لري په دې برخه کې
یعنی د اسلام د پلوه مې ځان اول او خيار کې چې د ازما څه شه ده وزیرانه څنګه نشي خوړه
بالکل
او پات شو د وانانو میرمنو غک و لندن اتلونکي کې پروګرام لرو ان شاء الله چې البته ما ما تاسو ته ویل چې زه اوازې د ولسمشر سلاکار نه يم زه یو مدني فعال يم زه د یو مدني خوځښت ډیر اومده برخه کې کار کړم او د غوې د طریقه هم ځین کارونه د ځوانانو د لپاره د خځو د لپاره د تر سره کوم
ولسمشر مو څومره خبري اوري
ولسمشر می خبري اوري او زیاتره خبري زما د ځوانانو د خځو په اړه باندې اوري نور را سره زما خبري نه اوري واځي به وایم زما د ولسمشر خپل سلاکار نو زه بیا په غوې په برخه کې کار نکړم او دوی زما په کار کې کار نه لري نو زما سره بیا وی د خځو پاړوند ماته ستو څو مو د محکمې ورته تر هور کړی چې اغه نو ما ور باندې ډیر کار وک چې د زورته لیکل شیان ور کوم یواز داس نه چې زورته کینم او کیسه ورته کوم دا ولس مشر کار غوړی او کاغذ غوړی نو ما په کاغذونو کې ډیر څو ورته ور کړی دي ولز خو د یعنی داس نه چې زه فکر کړم چې ټول شیان به زما ومني ځکه زه هم عقل کول نه یم نو څه چې خیغه به مني کنه نو زه خپل نظریات ورته ورکوم خدای دې وکړي چې زما نظریات سمي د ټولنې د غوښتنو سره برابرۍ او د عمل جمع واغوستل شي کم قسمتونه نه امکان ونه لري بیا زه غد مدني ټولنې د لرنه عملي
پښتون توان ځوابونه خسي تو خسي د سولې لپاره تاسو
د سولې لپاره زه ما ویل ک ټول نارینه یو خواته شي چې نا صادق اوسي یو ملالی شینواري هم کافی ده چې د سولې په برخه کې صادقانه حل ځلې وکړه زه د سولې لپاره ژمنه يم په دې نه شرمېږم ځکه زه د یو ضرورت په توګه احساسوم زه په دې هیواد کې شوم لویا شوم او ان شاء الله چې مرګ به مې هم عمدل ته ځکه زه د مرګ دغه نه پیږم د خدای پاک په پلانونو سره زندګی رنه مې
په دې خلکو ته تاسو نوم د میوندې ملالی نوم یادوي
ولې زه خوشبختانه یم یعنی کمرغه وم
جدا
د نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې خزه تیر شوې د افغانستان د تاریخ یو برخه او کېده شي زه هم کېده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو د تخفرونه کې تاسو
د اغې د کابل زه ملالې یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینا کې می کار کړ نو هغه تل می نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بس تا په نام کړو. ما ویل زما په نام یې کړی یاد مراله وای وندې په نام یې کړی زما په نام ته وایي ټول راته وخندل وی اوس چې چرته ملالیان یې هغه بته ما چې زه په هر ملالۍ کې ځان ګورم.
دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي بریالیتوبونه ته هم رسیدلی په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي؟
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د الله نه چې زه ښځه پیدا کړی. زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کوي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان، خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیا به هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي، خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزاره یم. او زما دپاره زما ښځیتوب ویاړ دی، ځکه زه یو عادي انسان نه وم، زه یوه پیاوړې انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس الته یوه ننګونه دستا په وړاندې، زه په یوه داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي، څوک ورته عاجزه وایي، څوک ورته بیچاره سرتور او تور سری وایي، څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه موږ پکې خپل نوم ماته کله کله یرو، څوک راته خور مور وایي. زه وایم زه انسانه یم او شکر چې زه ښځه یم، ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لری، زما لپاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک، خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلې وه. په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده افتخار، خو زه تروسه پر د ویاړ د ما داس کار نه دی کړی چې زه په ویاړم. ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې ستاسو دومره بریاوې ډېر څه دي چې باید هر څوک پې وکړي.
نه، زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلاتو نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو، ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو وګوره داس تکړه یم. نو تکړه ډېره نه یم، خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډېرې کمې ښځې راوتلې دي. ما ته لکه یعنی زه په دې ګوتو شمار ویم یا کم ښځو په جمع کې یم چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولی شم. نو کله کله زه په دې ویاړم چې یوه د هغه ښځو نه یم چې که ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه کړم.
او چې مو ډېر زوروي
جګړه مې ډېره زوروي او د خلکو فقر مې ډېر زوروي، او د دې دا شی مې نشم زغملی کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی.
او دا عملاً ډېر ټولنه کې
داسې په ټولنه کې ډېر زیات دی او دا شی ما زوري
خلکو لاسنیوی کوي. بیا کله چې داس څه سره مخ کیږي تبن تاسو امکانات سبخه دي؟
زه غواړم د یتیمانو سره ډېر زیات کار وکړم، ځکه او ام دې لپاره ما
کړی مودې مالی مرستې کوي ورسره.
نه یوازې ما هغه ښه قسمت به نه یادو، ځکه هغه د خدای سره دی، بنده بد ښکاره کېږي. موږ ته خدای ډېر راکړي، موږ سره خدای ډېر لاس راکړی دی، نو زه به نه حسابوم. ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم.
ډېره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې وایي خپرونې خوند
وکړ. اول خو داسې نه مننه چې زه مخکښه ښځه ماري
او
الله دې د افغانستان هره ښځه مخکښه لري.
ډېره مننه ستاسو له حضور نه. درنو اوردونکو، له تاسو نه مننه. تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډه او رول ته څه په کوم نظر ګورئ؟ 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. وړاندې په خپرونه کې د نیمې نړۍ خپرونه لرو، هغې کې هم د ښځو ونډه څېړو. د دې خپرونه اورېدو ته مو راغب بولم.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده، خو
که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول د هغه د اغونو زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی،
سلام د دې ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د خزو د سهارنی سپورت په اړه غږیږو. په نور نړۍ کې د دې خبره ده چې خزی دی لا کورا په ورزشی جامو کې سهار وختي راووزي او د روغ بدن لپاره دی ورزش وکړي. خو دلته په افغانستان کې په دې برخه کې هم ستونزې شته. اوس مهال د افغانستان د لوی ښارونو په ځینو سیمو کې خزی سهار وختي لا کورا راووزي او ورزش کوي. دغه خزو څنګه اولی سهارنی ورزش کولو ته مخه کړي؟ په دې لار کې خندونه څه دي؟ زموږ همکاره فرشته غنی سهار وختي په کابل کې د خزو لپاره یو ځانګړی پارک ته تللې وه چې د خزو سره د سهارنی ورزش په اړه خبرې وکړي. دا چې دوی څنګه په خپل سخت او مصروف ژوند کې بیا هم سپورت ته وخت ورکوي او د خپلې روغتیا غم ورسره دی، له دوی به یې واورئ. په دې خپرونه کې د خلکو د بدني روزنې د ریاست نظرونه او د یوې ورزشي ټولنې د مشرې خبرې هم شاملې دي.
پاکه هوا کې سایستل او د مرغیو چغار د پارک ته بیل خوند ورکړي، لکه اکله چې د خوخي موسیقي دی ناصافي چیرته وغږیږي. پارک تک شین دی، شبنم د ګلونو سرونه هات کړي، نرم باد د ونو ګڼې او ببرې پانې داسې رپوي چې زړه دې غواړي وخت همدلته ودرېږي او ته د طبیعت د دې ښکلا ننداره وکړې. د خزو شور زیات شو. زما په کین خوا کې ډله ډله خزې په شنو، سرو، تورو، خړو او داسې نورو رنګه جامو کې له کورونو را روانې دي، په دې هوډ چې ورزش وکړي او خپل ژوند وژغوري. جالبه دلته دا ده چې ځینې ښځې خو په چادرۍ کې راغلي. دوی په داسې حالت کې چې لوی ګرد کمرچین کمیسونه یې په تن دي، چادرې یې هم له ځانه تاو کړي. ځینې یې په ډېرې تیزۍ، خو ځینې بیا ورو ورو قدمونه اخلي. یوه چې څیره یې آبي رنګه چادري پوښلې ده، چټک ګامونه اخلي او تر نورو ډېره تیزه روانه ده. خو تر څو چې هغه رارسیږي، زه به دلته د پارک په چمن کې د ناستو ښځو سره وغږېږم چې خپلو نورو ملګرو ته په تمه دي.
سلام. مننه دا دې ورزش کوئ، زم درته راغله.
بیا
څنګه درته فائدې کړې؟ څومره وخت کېږي چې ورزش کوې؟
پس اختر راوتی نه مور
یوه میاشت به کېږي. مخکې ورزش نه کوئ؟
نه، ځواني کې موږ ورزش ته پرېښودو، خو زه هر څومره ورزش ته پرېږدو.
اوس هم د کور په لوی لوی کمرچین کالی کې راغلی.
موږ هم کالی دې نه کې راغلی، خو دا اوس مو خپلې
اوس دې دم اخیسته
نه اوس دم دې راکړه. کړو
دادی په چادرې کې ورزش کوونکې ښځې هم راورسېدې. که مخونه پټ دي، خو نورو ښځو ته پیغام رسوي چې د روغتیا ساتنه په سنتي ټولنه کې هم ممکنه ده. نوم دې راته وایې؟
زیده. وتلې نه ملا درد مې لږ ښځې په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادرې کې بیا وځو کنه داسې مې نه پرېږدي.
بیا کله داسې نه دي شوي چې تاسې ولوېږې پښه مو پکې بنده شي؟ که پام ورته کوی؟
پام ورته کوم، اوسې پام نه کوم، خو لېږو مخ م پټي.
ځینې ښځې چې همدا ورزش ته راوتلې دي، بیا نو د دې خوا نه سودا هم د ځان سره اخلي، څه بوره شوه او ډوډۍ شوه. تاسې خو داسې کړي؟
هو، موږ هم بیا بعضې وخت سودا شی، ډوډۍ، بوره، چای، یو چای خوراک لپاره، یو خیمه یا ملایي شن
هم د
ځان سره وړو. ماشومان ته چای مه سره ورتلي.
مخکې چې مو ورزش نه کوو، سودا هم نه اخیستن؟
نه، کور کې به و. نو اوس یو ځو بیا دې خوا نه ځو سودا، یو شی اخلو ذکر شته.
خوشاله اوسې، ځنه خی ورزش دې کوه. د ورزش او په تیره پلی تګ لپاره په بازار کې ځانګړي بوټونه شته. خو زه چې د دغو ښځو پښو ته ګورم، څوک په پلاستیکي چپلکو، څوک په عادي بوټانو، او کمې ښځې شته چې د ورزش په ځانګړو پایزارونو کې راغلي دي. یوه ښځه چې په ستمېدو ستمېدو مې تر څنګه راورسېده، په ګلابي رنګه پلاستیکي چپلکو کې پلی تګ کوي. ګومان کوم چې کومه ناروغي به لري. ترې پوښتنه به وکړم. څومره وخت کېږي چې تاسو ورزش کوئ؟
دا نیم دوا کال کېږي.
یو نیم دوا کال کېږي. ځوانم چې وی ورزش وکاو؟
نه 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 ځوانم نه ویلې کړه.
ولې دې نه کوو؟
خو ها مو باز ځواني وانه مې ځانو مستی دی نو چې و زړه شلوار مراد نش پښله
اوس مجبورې چې ورزش وکړې.
مجبورې ما اوس دي مجبورې مې.
وزن دې زیات شوی دی کنه؟
وزن زیات کم لا وزن نه خاص زیات دی.
د وزن
څلغه دی
سل کیلو یې
اصل دا شکر مې له سره خدي دا وزن سره نه د ګرځون سره شکر مې چټ دی نور سيزلم سپک دی.
ورزش چې دی نه کو څه مشکل سره مخ وي؟
ورزش مې نه کولو بس خو هم کلبم شیخو ګیدل کلبم شیخو ګیدل دا کور کې مزویات او زمیر مې ته چې دې ګرځا لتر ته به شلوړم چې ته ورزش کوه ته نور نه لار
دا و اوس نخري ورزش کوي
خرمې دا و شکر دا و خرمې ویني ګور خرم کنه وزه ورزش ته ډور مرسم زیدو لا نشم یا
نه خدای دې نکته دې ژوند دی وای دغه ختی وای چې کله لکوره تر دغه پارک راځي نو زینی کسان دوی زوروي خو بیا هم د دوی کلک هوډ د دې سبب شي چې دا هر څه بې معنا وکړي شي. درنو اوریدونکو خایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي د بدن د وزن کمولو او مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. د ورزش لالارې کولی شو چې خپل ځینې اندېښنې هم لري کړو. په دغه پارک کې داسې ښځې هم شته دي چې د روحي وضعیت ښه کېدو لپاره ورزش کولو او ځغاستې ته یې مخه کړې ده. دا مخامخ راته د پارک په څوکۍ کې داسې ښځه ناسته ده چې خوله یې له خندا ډکه ده او له نورو ښځو سره خبرې کوي. راځئ خوا ته به یې ورشمه چې دا څه وایي. تاسو به ما سره خبرې وکړئ؟
ورسره یې کتې ورسره
وکړئ. تاسو دواړه به خبرې وکړئ؟
راوځو موږ راوځو چې دا شکرم بیا خبره ټیټ سي فشارم کسي شکر لرو فشار لرو کیم خوږیږي مونږ وای که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو واخه ټاکو ډنګري سو.
بیا څنګه دي وزن مو کم کړی؟
وو ډیر ډیر کم کړی.
هر سهار اوځي؟
هر سهار اوس.
ته نه منډې وای که نور ورزش هم
نه ولا ته نه زه خو منډې وهم نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره وای.
څنګه یې نشې کوره وای؟
خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
څو کلنه به وي؟
زه نو څه خبرم څو وایم درته کله که کلو نه معلومي.
خیر اوسه ورزش
وکړه.
خواته می نوري خزي هم را ورسېدي خو په بیړه تیرې شوې. یو څو تنه ترې لمونږ نه یو سلري په چمن کې کېناستي او ځینې فزیکی حرکتونه ترسره کوي. ستړي ښکاري کی خو زه د دوی له ډلې د هغې خواته راغلم چې لا تر اوسه هم منډې وهي او ستړي ده. نمرات وای
زه حمیده یم.
حمیده جانې په شین سهار کې څنګه راوتلی؟
زه ورزش دی پاره زه کته ورزش هي صحت دی پاره شد سهار شپږ بجې راوځم او تر و بجو پرې دا ورته سم منډې وام
او چې در باندې نه وخت نه شو ورځي.
سلامات
منډې ته نن راو ورکې
زم دی اوس بلې خګه خزه نوم دی ابودا چې خګه خزه خدای پامه
خدای پامه. دلته راغلی اکثره خزې د زیات وزن ډول ډول ناروغیو اندېښنو او ځینو رواني ستونزو سره مخ دي. که څه هم ځوانې نجونې په منځ کې شته خو ډېره برخه یې د پاخه عمر لرونکې ښځې دي چې په ځوانۍ کې د بېلابېلو دلایلو له کبله ورزش نه دی کړی خو نن یې د ډاکټرانو خبره منلې دلته ورزش کوي او له ناروغیو ځانونه ژغوري.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښو بوالم
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د خزو د ورزش کولو په اړه د خلکو نظرونه څه دي؟ راځي ځینې واورو.
د زرمت اوسیدل کوم محمد اعظم نوم ده. نو ورزش خو د نام انسان لپاره ښه شی ده خو ښځه چې وځي باید په پرده کې وځي او پرده کې راشي.
زما
نوم سارا ده او زون کور په چلستون کې ده صحت مندي وي لوی پچای ده نو کوڅو غواړي چې روغ صحت ولري آرام صحت ولري خوشاله او سید هر نگانه نو به شي ورزش وکي دا کوم خراب کار نه ده
نو به زادا کابل مکریانه کې اوسېږم کوم کله چې ستوغاله سفر ته کې وزن کم کې هغه کې بیا کور کې در خزل لپاره کور کارونه متورزش ده غیر کور لکارونه نور په خپل کور کې قدم وهي زی او خطر زی دغه خپل ته ورزش ده
کله چې د خزل ورزش کولو یادونه کبو نو دا پښتنه پیدا کیږي چې په ټول افغانستان کې څومره خزل ورزش کولو ته مخه کړي پاړه به د بدني روزنې د ریاست د خزینو برخه د مشري شکرې حکمت خبري ووري
د دې سره ورزش کار لرو البته د مکاتب نه بغیر او ولایت چې امني فرجند جوزجان بلخ ایراد اینه کوم ولایت چې امني اته مونږه مسابقه نیولې او د قندر نه هم راغلو جینه کو مخکې مونږه د برنامه لرل خزې واسه و چې وایت ورزش شو کې د دینه هوډسته موږ دا برنامه لرو چې په هر ولایت کې یو جمنازیوم جوړ کو کدی لوی نه ورکوټي وي خو چې د دولت طرفي چې خزه به له پیسې نه هڅه ورشي ورته شو کې
خزو ته د ورزش کولو غټي څه دي کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی او خزه د کور د کارونو ترڅنګ د ورزش کولو لپاره څنګه وخت بیلولای شي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د خويندو د ورزش ټولنې لمشرې فرشتي فرح سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم
مېرمن فرح کچر تاسو وایي چې دغه ورزش کول د هغه کزو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي څومره فایده لري
مننه لکه څنګه چې تاسو ته څرګنده نه ورزش خپل روغتیا یا ورزش خپل صحت ده او صحت خپل د انسان لپاره یو لوی شتمني ده او هغه فایندې چې فتنه ورسته ورځ سنونه دیږي یا مشکلات پیدا کوي د هغه لپاره خو ورزش کومه حتمی ده چې ورزش وکړي ورزش د هغه د صحت لپاره ډېره ګټه لري
منه چې په کلیو او لره پروتو سیمو کې دي دوی څه وکي څنګه کولای شي ورزش وکي
هغه فایند سپلرو پروتو سیمو کې دي اول د سړي فزیکی کارونه زیات دي هغه فزیکی کارونه په ولایتو کې خپل یو ورزش ده کولای شي چې هغه دی هغه خپل محیط نه دی خپل حویل نه دی خپل پټی نه استفاده وکي په ځنه د خپل کولای شي په ورځ کې نیم ساعت هغه ورزش وکي یو مشخص ټایم ځان ته وټاکي
ځینې خزي وایي چې کارونه د کور ډیر دي مصروف ای ډیر کله څنګه وکول شي ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي
هغه د خپل ځان ته هم وخت ورکړي ځکه دوی وایي چې موږ کارونه دي دي اولاد کارونه دي خوان کارونه دي کور کارونه دي به خې دي دي مګر د خپل ځان لپاره هیڅ توجه نه کوي کله چې د ځوانۍ نه ورته شروع کړي یعنی د تنکیوال نه دوی ورته شروع کړي پر راتلون کې به دوی مشکلونه لري
ترنو اوریدونکو په پایله کې دا ویلی شو چې سپورت کول د انسان د ښکلا او روغتیا لوی لامل دی ستاسو د روغتیا په هیله د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا مو الله ملشه
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان